سلامونه او ستوري مسی وخت په پېښور کې د ماشام شپږ بجې شوی د مشالېډو په دې خبرې غړې کې موزا عبدالحی کاکړ کله کوم هله د چیروغ جوړ او خوشاله بیاست په دې غړې کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو چې په کې به څېړنې شننې او د روانو چارو تازه حال هم وي خو تر دې هر څه لمخه به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو سرټکی بلوچستان سند او اسلام آباد د سینټ پرشپژو خالی چوکۍ کې د نارسمي نتیجو لمخې په پنځه پاټۍ څلور چوکۍ ګټلې دي په سواد کې یو شمیر مسیحانو نن د مارچ پر 14 په سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی دی په 298 خوراکي مرستو بار د هسپانیې لومړنۍ کشتۍ د مارچ پر 14 د غزې ترانګې پر لور حرکت پیل کړی دی او سم د خبرونو تفصیل بلوچستان سند او اسلام آباد د سینټ په خالی شپږو خالی چوکۍ کې د نارسمي نتیجو لمخې پیپلز پارټي څلور چوکۍ ګټلې دي د سند پر دوو د بلوچستان پر درو او د اسلام آباد پر یو چوکۍ نن په قومي اسمبلی بلوچستان او سند اسمبلی کې غړو رای واچولې د نارسمي نتیجو لمخې پیپلز پارټي د سند دواړه او د بلوچستان په درې کې یو او د اسلام آباد یوازنی چوکۍ ګټلې ده د بلوچستان یو چوکۍ مستملک نواز او بل جمعیت علماء اسلام فزرمان ډری ګټلې دا چوکۍ د عین 223 ماده لاندې خالصوي چې په واضح ډول په دوه ګونی رکنیت پابندې لګوي دا د سېنټرانو په قامیا صوبای اسمبلی کې تر انتخابېدو وروسته خالصوي دي کامیاب سېنټران د درې کلون لپاره انتخاب شوی بل خو د سېنټ 48 خالی چوکیو هم د مارچ وبخشي بل خو د سېنات 48 سټون هم د مارچ له 11 رایس خالدي ځکه چې د نیمای سېنټرانو د کار متا پای تر رسیدلې ده ټاکه سوي چې پر هغه چوکیو د سېنټرانو انتخاب د اپریل پر 2 موسی پېښور هایکورت په اسمبلی کې د شوزو او مذهبي لژکۍ لپاره د ځنګړو چوکۍ د نه ترلاسه کېدو ضد د سنی اتحاد کونسل درخواست رد کړی دی د جسټس اشتیاق ابراهیم په مشرۍ د 15 ججانو بنچ نن د غوښتنلیک اوریدنه وکړه چې ورته د سنی اتحاد کونسل وکیل بیرستر علي ظفر او د انتخاباتي کمیشن لاړخه سکندر مومند حاضر سول دواړو وکیلانو عدالت ته د خپل دلیلونو وړاندې کړل او د قاضیانو پوښتنو ته ځوابونه وویل بنچ فیصله محفوظه کړه او وروسته د اورول پر وخت درخواست رد کړی د فروری 8 ټاکنو کې د تریک انصاف په ملاتړ خپلواک غړو د قامي او صوبایي اسمبلی یو ګڼ شمیري چوکۍ ګټلې وي چې ورسته د قانون ترمخي په سنی اتحاد کونسل کې ګډون وکړي سنی اتحاد کونسل د انتخاباتي کمیشن د مارچ د 4 د امر پر ضد پېښور هایکورت ته درخواست ورکړې وو کمیشن ویل چې سنی اتحاد کونسل د ځنګړو چوکۍ لپاره فهرست نه ورکړي نو ځکه ځنګړي چوکۍ نور ګوندونو ته ورکړي په سواد کې د یو شمیر مسیحانو نن په سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی دوی تور پورې کوي چې په هدیره کې د مړو قبرونو ته زیان رسول شوی دی یو احتجاجي سرفراز مسی د پیشي د پلټنو غوښتنه وکړه
دول دما والی صاحب قبر خټی کو خدا نور دغه قبرونه چو هغه ماس مار کړیو بیګا مونږه اف آی آر کړی ده او هغه دګی ویزټ جو کو نو دا خبر رښتیا و او زمونږ سره د دې زیاتې شه ده جو دغه وس مونږ راوتیو ڈی پی او افیس درالو دل تمونږه احتجاج شروع کړی دی پورا من احتجاج شروع کړی ده
احتجاجانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی قبرونو ته تحفظ ورکړي د سوات ډیپټي کمشنر ډاکټر قاسم علي خان نن مشالېډ ټول چې د مسیحانو له ډلې سره خبرې کړې او د تورونو کسانو د لټون باور یې ورکړی دی د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتنه کړې چې د روژې په میاشت کې دي ورته ارزانه بازارونه او یوټیلیټي سټورونه جوړ کړي هلته خلک وایي ناامنه یې کار روزګار سخت زیانمن کړی او باید حکومت دې ورته پر رعایتي نرخونو کې خوراکي توکي ورکړي په دې اړه د سیمې اوسیدونکو شان وزیر مشال ریډیو ته پرون وویل چې باید حکومت او ځلې انتظامیه دې هلته د خوراکي توکو د نرخونو په کنټرولولو نظر وساتي بلخوا د سیمې ایډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل ارزانه بازارونه لګول د صوبایي حکومت ذمہواري ده خو په سیمه کې د خوراکي توکو د بای کنټرول لپاره ټیمونه جوړ کړي دي په 200 ټنو خوراکي مرستو بار د هسپانیې لومړی کشتي نن د غزې ترانګي پر لور حرکت پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایل لخوا محاصره سوی فلسطینی خاورې غزې ته د نورو بشري مرستو رسولو کوښښونه تیز سوي دي. په غزه کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې ویلي چې یو ورځ وړاندې د رفح په جنوبي برخه کې د دوی ګودام د اسرایلو په برید کې ولګېد چې پکې د دوی یو کارکونکی ووژل شو. وروسته اسرایل وویل چې په راکټ برید کې د حماس یو غړی وژل شوی دی. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو ترګره ډله بولي. مرستندوی هیوادونه، مرستندوی او خیریه ادارو د غزې څلورویشت لکه اوسیدونکو ته د خوراک سامان رسولو هڅې تیزې کړې، چرته چې له 15 میاشتو څخه زیاتې مودې جګړې وروسته قحطې ده. تر اوسه د حماس او اسرایلو ترمنځ د نوي اوربند لپاره هڅو څه نتیجه نه ده ورکړې. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو او خبرونه مو اوریدل او پروانه غړی کې د جنونو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. نن د پاکستان د سېنات پر شپږو چوکیو باندې د سوو انتخاباتو نتیجې راغلي دي. په سواد کې مسیحانو د مظاهرې پر مهال ویلي چې نامعلوم کسانو یې قبرونه وران کړي دي.
دا خو سر نا انصافی دا او پدې ساسو په مقدس میاش کې چې یو سړی زی ساسو قبیلې نه سړی زی او زمون قبرونو ته نقصان نسی دا کم انصاف دی. دا تاسو روجه دا روجه دي چې لکه پردي قبرونو تاسو سپړی.
په روجه کې په پاکستان کې زیاتره خلک له ګرانی شکایت کوي، خو د هغو زده کوونکو څه حال دی چې له کورونو لیرو په نورو شهرونو کې زده کړې کوي.
پروژه کې چې کمی هوټل دی هغه ډیر ناروا مهنګای شروع کړی دا کم چې په عامو ورځو کې د لوبیا کړه 120 روپیه و اوس نو 150 باندې ملاويږي.
او د پېښور په ایڈورډ کالج کې په لومړي ځل د انګریزي ژبې لیکوال ویلیام شکسپیر ډراما په پښتو کې نندارې ته وړاندې شوې ده.
نو دونه خپې مونږ پوي شو په دې باندې چې کب بنسبت د مونږ په کلاس کې ویلې نو پای مونږ دونه نه پوي دو په تور اکشن چې کوم مونږ کو هغه مونږ تر هغه پته ولګی دا.
د دې تر څنګ د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او نورو سیمو په اړه باندې هم یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. تاسو مشال ریډیو اوري او سم د خبرونی لومړی رپورټ ترازو. لکه څنګه سیم په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان سېنات د شپږو چوکیو باندې نن زمینی ټاکنې وي او د رای اچونو عمل پای ته ورسېدل او نتیجې هم راغلي دي. د نارسمي نتیجو لمخې په شپږو چوکیو کې څلور پیپلز پارټي ګټلې دي. دا چوکۍ هغه وخت خالصې وي چې کله په دوی کې ځینو له دغه د سېنات چوکۍ پرې شوي او دوی صوبایي یا قومي اسمبلی ته منتخبه سوی ول. په ډاره نور تفصيل په اسلام آباد کې خبر همکار راشد خټک خو سره سره د ټلیفون باندې. راشد خټک سی تاسو تر کله وایم کنن دغه د سېنات د الیکشن د بهیر او نتیجو حال راکې.
ډیره مننه کا کړ صاحب. دغه شپږ څوکې چې خالي شوی وي په خغه کې یو خدای اسلام آباد څوکې و، دغه اسلام آباد څوکې او دوه چې دغه د سند او درې د بلوچستان وي. په دې کې څلور څوکۍ چې دي د اسلام آباد په شمول هغه پیپل پارټۍ وګټلې. د اسلام آباد نه یوسف رضا ګیلانی بیا سېنیټر جوړ شو او دا څوکۍ خالي کړې هم د وازه کې چې په کومې اسمبلی څوکۍ هم ګټلې او نوالته منتخب شوی وو. هلته حلف هم واغستو، رائے هم ورکړل د وزیر اعظم په انتخاباتو کې، بیا یې هلته استعفا دغه ورکړل او بیا سېنیټ ته راغی. د دې په مقابله کې چې د ستوني اتحاد کونسل الیاس مهران وو، الیاس مهران چې دغه اتات یې رائے واخیستې او د 204 رائے واخیستې. دغه شان پسند اسمبلی کې هم د پیپل پارټۍ دوه کسان چې دغه سنټران شول، یو اسلم ابرو دی او بل سیف الله داری جو دی. دوی دواړو چې دی 55 او 55 رائے واخیستې. هلته پسند اسمبلی کې ټول رائے چې دی یو سل تلې رښتوا کراول شوې او ته بل خبر ده چې په کمی اسمبلی کې نه رائے رد هم شوې. کومه رائے چې کارېدلې وي او یو د پاسه درې سوه کسانو رائے ورکړې وي پای کې نه رائے رد شوې. په بلوچستان کې یو شپېته کسانو رائے وکړولې. د پیپل پارټۍ میر عبدالقدوس بزنجو او د مسلم لیگ نون میر دوستین ډومکی او د جمعیت العلماء اسلام عبدالشکور چې دا پکې سنټران شول. عبدالقدوس بزنجو درویشت رائے واخیستلې او میر دوستین چې دی اولس واخیستې، عبدالشکور چې دی هغه شپارس رائے ترلاسه کړې.
شاو راشد خټک سی په تاسو غو د دې تفصیل راکې. لدی علاوه هم چوکۍ خالی وي د قومي او صوبایي اسمبلی، داغه په حوالہ باندې هم انتخاباتي کمیشن څه اعلان کړی دی چې پر دې به زمینی انتخابات کوي.
او ککر ته دسته دسته دا خو څوک چا دو دو څوکۍ ګټلې وي وې و پرې خو دا خالي کلا څوک چې دلکه زرداری چې دغه صدر شو هغه و څوکۍ پرې خو دا نو دا چې دی درویش څوکۍ دی ټوله په درویش کې شپږ چې دی د کمی سملې دی شپږ کمی سملې کې یو باندې انتخابات تر شوی نو بجوړ کې هغه کس چې وژل شوی وو او پنځه چې دی دا خالي کړل شوی دغه سه پجاور کې پجو صبحی سم باندې هم نو شو انتخابات نو پدې کې اوس شپږ تو کوي چې دا د کمیسم لیدې دولس ته پنجاب دی دوه د خیبر پښتونخوا دی او دوه د بلوچستان دی او یو د سند او په دوی باندې الیکشن کمیشن چې کم اعلان کړی دی د هغه تر مخه به په 28 اپریل باندې انتخابات کیږي پر دې لپاره به یو پبلک نوټس کیږي په 15 مارچ باندې هغه پبلک نوټس چې وشي د هغه نه پس به کاندیدات بیا خپل کاغذونه جمع کول شروع کوي.
مننه راشد خټک سیب ستاسو د سینټ او بیا د کامی او صوبای اسمبلی بیا د زمینی ټاکنو حال راکوي شوخت ورته واړو خدای پامن. او سم اوریدونکو یو بل رپورټ ترازو پېښور های کورټ نن د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند سنی اتحاد کونسل هغه درخواست رد کړی چې پکې له عدالت خوشتل ول چې د قومي صوبایي اسمبلی لپاره دی د شوزو مذهبي لژکی ځنګړي چوکي دوی ته ورکړل سي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سنی اتحاد کونسل ته دغه چوکي نوی ورکړی او دای په نورو سیاسي ګوندونو کې ویشلې وي. په دې اړه د شبیر مجان رپورټ اورو.
سنی اتحاد کونسل د الیکشن کمیشن هغه پریکړې پر ضد پیښور های کورټ کې خواست کړو کوم کې چې کمیشن دوی ته په دې بنیاد دغه مخصوص سوکې ورکول نه انکار کړو چې کني دوی انتخابات وړاندې خپل لیست الیکشن کمیشن کې نو جمع کړي او یاد پټې پټاکونو کې هم برخه نه واغسته. د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین وګیانی وای د های کورټ دا پریکړه د آئین او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق ده.
زه دا مې چې دا به د پی ټی آی وکیلانو صاحبانو ته د پی ټی آی رهنماګانو ته بوم پتې چې دا یو سی فیصله شوی ده او بلغې ته به پتی چې زمونږ لکه د پی ټی آی والا کیس دا ډیر په کمزورې فوټینګ باندې دا سٹارټ نه غلطي دی دا کړی دی چې دا کم محسوس سټونه دی دا پارلیماني پارټي ته ورکړی کی او د دې چې کم سنی اتحاد کونسل دا پارلیماني پارټي نه سیاسي پارټي دا او پارلیماني پارټي نه او واحد د یو پوینټ ډیر دی د دې د دې درخواست د خارجي دوه لپاره چې څنګه نن خارج شو اگر چې دې ته دا پته و چې دا پارلیماني پارټي نه دی ته دا پته و چې دې د محسوس سیټونو لپاره لیست هم نه دی جمع کړو دي ته دا پته و چې دي ته محسوس سیټونه نه ملاويږي.
دا چې د دې پریکړې بعد پاکستان تحریک انصاف په پارلماني سیاست سره ډول اغیز وغورځيږي. نو پیښور کې خبريال او شنن کې لحاظ لوي چې په سیاسي توګه په پاکستان تحریک انصاف ته ډیر غټ ځان داسې ورسي چې د مخصوص سوکونه سربیره د سنټ سوکونه به هم به برخه پاتې شي.
په آئینی توګه خدا د سنی اتحاد کونسل یا د پی ټی آی حصہ جوړيږي خو په قانوني توګه باندې پاکستان تحریک انصاف پر لپسې غلطیاں وکړو. داسې غلطی نه وکړي چې داغه د لاسنن فیصله هم د هغوی خلاف را لاله. د دې فیصلې راتلو سره سنی اتحاد کونسل یا پی ټی آی که یو وخت د قومي او صوبایي سملی په مجموعي توګه په ملک کې د 78 نشستونو نه محروم شو نو بل وخت د دې فیصلې په تناظر کې هغه صرف په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د 93 تر 94 نشستونو پورې محروم شو. نو دا د هغه نقصانات چې کوم فیصلې پاکستان تحریک انصاف په عجلت کې کړی دي سیاسی فیصلې نه دي کړې او فیصلې چې کوم دي هغه د سیاسي په ځای باندې قانوني کړې دي. دغه د لاسغوي ته مشکلات
خو بیا پاکستان تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دغه پریکړه غیر آئینی او غیر قانوني او د خپل ځان سره زیاتی بللې وو او په دې وجه دی پیښور های کورټ کې خواست کړو تکم په وجه چې پیښور های کورټ په مخصوص سوکو ټاکل شوی کسان تر 14 مارچ سوګند پروتوکول نه منی کړی وو. د پاکستان د آئین او الیکشن کمیشن قانون تر مخه په قومي سمله کې د زنانو مخصوص سوکې شپېته دي. د اقلیتو پکې لس دغه ډول شپږ شپېته پنجاب اسمبلی کې یو کم دیش په سند کې شپږ ویش په خیبر پښتونخوا کې او یو لس په بلوچستان صوبه کې دي چې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته سنی اتحاد کونسل نه علاوه په نورو ګوندونو ویشل شوی دي چې په کې زیاتره برخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند رسیدلې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د فروری اتمی ترامو انتخاباتو وروسته د پاکستان د نوی منتخب سوی وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې غړو په رسمي توګه وزارتي چاري پیل کړې دي. خو په دوی کې ځینې داسې وزیران هم شته چې ټاکنې د دې هیواد د سیاسي چارو پوهان حیران کړې دي. په دوی کې یو محسن نقوی او بل محمد اورنګزیب خان دي. دا چې دوی پر ټاکل کېدو پوهانو ولي حیرانې شولې د پښتون عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې د چارو له پوهانو سره څېړلې ده. کله چې د مارچ پر 11 نیټه د پاکستان په ولسمشری مانی کې ولسمشر آصف علي زرداری د وزیر اعظم شهباز شریف د کابینه له 19 غړو څخه سوګند اخیستی، نو په قطار کې ولاړ په دغه وزیرانو کې ډیری پخوانی خو ځینې نوې چهرې وې. په نو کې محسن نقوی او محمد اورنګزیب خان هم ول چې په کابینه کې شاملول یې د شهباز شریف د حکومت د خپلواک فیصلو په اړه پښتنه راپورته کړی. محسن نقوی د پنجاب په خوانی نگران وزیر اعلی او چې په اوسنی کابینه کې ورته د کورنی چار وزارت، او محمد اورنګزیب خان بیا د یو شخصي بانک مشر دی چې د پاکستان د مالی وزیر ټاکل شوی دی. د سیاسي چارو زیاتره پوهان وایي چې د شهباز شریف په کابینه کې د دوی موجودګي د دې خبرې ښکارندوی کوي چې پر حکومت یې د فوج اثر او نفوذ زیات دی. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید د مارچ پر 14 مشال ریډیو ټول چې محسن نقوی او اورنګزیب خان د اسټابلیشمنت نږدې کسان ګڼل کیږي، د دې خبره دوی دواړو ته د دومرو مهمو وزارتونو ورکولو معنا دا ده چې فوج واړی د پخوانی نگران حکومت تګلارو ته دوام ورکړي.
نگران حکومت او هغه کې ډیر وزیران داسي و چې هغه باندې تورو چې دوی د اسټابلیشمنت کسان دی، نو دا هغه تسلسل کې ښکار دغه سي چې اسټابلیشمنت چې دی هغه نه غواړي چې ډرایوینګ سیټ نه وزي. اوس هم کم طرف ته اوس دې معاملات روان کړي دي چې هغه کې څه خلل را نشي. یو پی ٹی آئی سره د مقابله شروع ده، نو هغه کې هم تسلسل پکار دی، معیشت سم نه دی، نوي کسان هم راوستل شوي دي. او رښتیا هم دغه ده چې پوسټونه چې کوم ډېر مهم پوسټونه دي هغه باندې اوس هم د اسټابلیشمنت چاپ چې دی هغه موجود دی.
کله چې به د انوارالحق کاکړ په مشرۍ پر پخوانی نگران حکومت د فوج د ګوډاګي حکومت تور پوری کېدلی، نو د هغه د کابینه وزیرانو به دا بی اساسه تورونه بلل او ویل به چې دوی به طرف دي چې کار یې په هیواد کې شفافه انتخابات کول دي. خو د فروری اتمی تر ټاکنو وروسته زیاتره ګوندونو تور پوری کړ چې په ټاکنو کې ټګي سوي ده، خو انتخاباتي کمیشن وایي چې ټاکنی شفافی وي. سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې د شهباز شریف اوسنی حکومت خپلواکه نه دی.
لکه څنګه چې موږ دی انور الله کاکړ په مشرۍ کې د نگران حکومت په اړه کې ویلو چې دا د جنرالانو حکومت دی، نو ترسه دا حکومت هم د اړتیا تسلسل دی. دا وزیران چې دي دا اره تار دی چې دواړو حکومتونو کې تیر شوی دی او دواړو حکومتونو مماثلت ښکاره کوي.
فوج د اوسنیو تورونو په اړه څه نه دی ویلي، البته چې کله د عمران خان په مشرۍ پر پخوانی حکومت هم دغه سي تورونه پوری کېدل، هغه وخت به فوج او خپل عمران خان دا تورونه ردول. خو چې کله عمران خان لواک لري سو، نو وی منله چې حکومت د فوج پخوانی مشر جنرال باجوا چلولې. د اوسنیو تورونو په اړه د واکمن ګوند یو مخکښ او پخوانی وفاقي وزیر محسن شانواز رنجا د مارچ پر 14 مشالې ټول چې په کابینه کې د کسانو شاملول د وزیر اعظم شهباز شریف آئینی اختیار دی چې دغه خبره ورسره د فوج هیڅ کار نسته.
نه داسې خو نسی کېدلی چې د پوځ خواهش دی وي یا دغسې کومه خبره کړې وي. دا سل په سله د وزیر اعظم صاحب خپله فیصله وه او د پوځ له دې سره له سره کار نسته. دا تاثر ورکول چې پوځ په کلاس لري زما په خیال یوه نامناسبه خبره ده.
خو د پاکستان د سیاسي چارو ځینې نور پوهان هم د محسن شانواز رنجا له دې خبرې سره اتفاق نه کوي. د دوی په خبره محسن نقوی او محمد اورنګزیب خان ته مهم وزارتونه ورکول د وزیر اعظم شهباز شریف په خپلواک توګه د حکومت چلولو دریز کمزوري کړی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سمزو سوات په سوات کې سوي ټولنې غړو د نامعلومه کسان لخوا د دوی قبرونو او رانولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د سوات کریسچن کمیونټي په سید شریف کې د مرستال کمشنر دفتر مخې ته راغونډ شوی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د دوی ادیرو تحفظ لپاره عملی اقدامات وکړي. بلخوا د سیمه پولیسو د عیسایانو ادیره کې د قبرونو سپکاوي په تور نامعلومه کسان پر سر مقدمه درج کړې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکوي.
په سواد سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته راجم شي په لسګونو کریسچن کمیونټي غړي چې لاسونو کې شاټونه نیولي او پرې د قبرستان ته تحفظ ورکولو ناری درج دي. غوښتنه کوي چې د مارچ په 14 نیټه سیدو شریف بټوره کې نامعلومه تنانو د کریسچن قبرستان درې قبرونه وران کړي. احتجاجي مظاهره کې شامل ایاز مسیح وایي چې د روژې په میاشت کې د قبرونو او مړو سپکاوی شوی
دا خو سر ناانصافي ده. او په دې ساسو په مقدس میاشت کې چې یو سړی ځي ساسو د قبیلې نه سړی ځي او زمونږ قبرونو ته نقصان نه دا کم انصاف ده. دا تاسو روجه دي سي چې لکه پردي قبرونه تاسو سپړی ته مهرباني درې قبرونه چې دي دوه وران کړی دي او فلحال مونږ ته دا هم پته نشته چې باغی کې مڼشته او کونشته. د دې نه بعد زمونږ دا اپیل دی چې کم لوکل ګورنمنټ چې کم دی هغه زمونږ سره لاړ شي هلته باقاعده دا تصدیق وکړي چې پدې کې مڼشته او کونشته. دو خو پروندا خبره کړی چې اوبو دراسه خراب شوی دي. خدای دې اوبو دراسه نه دي خراب شوی, باران دراسه اته ورځې چې باران شوی دی پاغی کې قبر نه دی خراب شوی, اوس یو ورځ په باران کې قبر خرابېږي.
یو بل مظاهره کوونکی سرفراز مسیح وایي چې د پلار قبر ته ورغلی و نو ورته معلومه شوه چې قبرستان کې بعض قبرونه وران کړی شوي.
هلته مونږ دا حالات ولید ول زما والي صاحب قبر خو ټیکو صحیح سلامت و, خدا نور دوه قبرونه چې هغه ماسمار کړی او هغه مکمل دي چې و لکه دا پرچی ده جو بیا وار کړی دي مکمل جو بیا مونږ رالو مونږ خپل مشران ته وي هغه بیا جو لاړو اے تانا کې اف آئی آر کو بیګا مونږ اف آئی آر کړی ده او هغه دګي وزټ جو کو نو دا خبر رښتیا و او زمونږ سره دي زیاتې شه ده جو دګه وس مونږ راوتیو ڈی پی او آفس درالو دلته مونږ احتجاج شروع کړی دي پورا من احتجاج شروع کړی ده.
د پاکستان هیومن رائټ مشر او د اقلیتو حقوقو صوبایي کمیټې مرستیال سردار هیومن سنگ هم مظاهره کې شریکو کو. دی وایي چې د سواد د کریسچن کمیونټي قبرستان مسله د 1300 کلونو راهسې را روانه ده ځکه د ځمکه منځوري شوی پیسې د ځمکه مالکانو ته نه دی ورکړی شوی.
خدا را په اقلیت دا کم ایشو راغل دا زم د کرسچنز کم رسوات کم ایشو راغل مهرباني وکي په دا باندې یو ټیم جوړ کی او یو کمیټي جوړ کی چې دا مسله زمو حل شي. ډیر پیسې اربونو خربن روپانه پیسې فاندینګ ورکړې کیږي خو یو 70 لاکھ روپې وسه پورې کرسچنز کمیونټي کې ویاټ نه دی ملو نو دا موږ لپاره ډیر افسوس خبره ده.
د سواد ډیپټي کمشنر ډاکټر قاسم علي خان بشال ریډیو ته په دا اړه د مارچ په 14 نیټه ویل چې د کرسچن کمیونټي وب سره خبري شوي. قبرونو ورانو لو پاره سید شریف تانه کې رپورت درج کړی شوی د ملزمانو لټون روان دي. دی وایي چې د کرسچن کمیونټي قبرستان مسله حل کول لپاره د صوبایي حکومت سره رابطه کړي او ډیر ضربا د قبرستان زمکه پیسې مالکانو ته اوور کړی شي. نیاز احمد خان, مشال ریډیو, سوات.
دا مشال ریډیو اوس بم لږ د روزي د ګرانۍ او د زده کوونکو د ستونزو خبر وکړو. د پېښور د پوهنتونونو په هاسټلونو کې میشته کوونکي وایي هلته ګرانۍ زیاته ده چې له وجې د میاشتې خرڅه هم زیاته شوې ده. د زده کوونکو زیاتره د صوبې د لرو سیمو اوسیدونکي دي او په هاسټلونو کې پاتې کېږي. وایي د میاشتې خرچه یې د پخوا په نسبت اوس دوه چنده زیات شوې او کله کله پر دغه هم میاشت نه تیریږي. د مشالې دوه خبريال وسیم سجاد هلته په یو هاسټل کې له زده کوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي او په روزه کې دوی ستونزې په دې رپورت کې بیان کړې دي.
تو فیر احمد سره د خپل هاسټل د ملګرو د روزماتي لپاره د اذان په انتظار ناستو. نوموړی د کوز دیر اوسیدونکو دی او د تیرو سلورو کالو راسي په یو شخصي هاسټل کې د پوهنتون د ملګرو سره یو ځای پاتې کیږي. خوای په روان کال کې د ګرانۍ له وجې روزا په ګرانه تیریږي. تو فیر احمد د خپل ستونزو په اړه د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل
مخکې چې به مونږ 12000 یا 15000 راوړې نو زمونږ به په الحمدلله ښه گزاره کېده لکه مونږ به میاش به مونږ رسواله پی. اوس که مونږ 20 راوړو یا 25000 راوړو خو بیا هم مونږ اکسترا پیسې راغواړو ځکه چې خرچې دونه سیوا شوې دي چې زمونږ غو گزاره نن سبا په 20-25 باندې هم نه کیږي.
د توفیل احمد په سیر نور زده کوونکو د ګرانۍ سره سره په هوټلونو کې د ناپاک خوراک ګیله هم کولا او ویلې د حکومت لخوا داسې ګامونه نه پورته کیږي چې عام ولس ته صفا خوراک ورکړل شي. خو د خوراک د نظم اداره پښتونخوا فوډ اینڈ سیفټی اتارټي وار په وار ویلې چې دوی د ناپاک خوراک خرڅونکو پر ضد کاروایا نکړي او هغه هوټلونه چې ناپاک خوراک خرڅوي تړلي هم دي. په هاسټلونو کې د زده کوونکو د مجبورۍ په اړه په پېښور پوهنتون کې د کوز دیر د زده کوونکو د اتحادیې ویان ملک سعود مشال ریډیو ته وایي
او بیا خاص طور کې هغه مسلې چې دي نو هغه په روزه کې دوباره سیوا شوې
که مونږ وګورو دلته پروژه کې چې کمی هوټلی دی هغه ډیره ناروا دغه شروع کړی ده، دا مہنگائی شروع کړی ده، کم چې په عام ورځو کې د لوبیا کړی وته مونږ وایو یا فرای لوبیا وته وایو، نو هغه د دوو کسانو به په 120 روپۍ وه او اوس چې دا نو 150 باندې میلاویږي د روجې نه مخکې، او اوس روجه کې هم دا سچویشن دی او مہنگائی ډېره زیاته ده.
هر څوک زده کوونکي ګیله کوي چې پر هوټلونو کې خوراک ګران دی، خو د هوټلونو مالکان وایي په بازار کې نرخونه سیوا دي او دوی مجبور دي چې د خوراک بیه زیاته کړي، او که زیاته یې نه کړي نو د دوی گزاره ګرانه ده. په ملک کې د ګرانۍ اشاره په روانه میاشت کې 3.1% ده، او د روزمره شیانو نرخونو عام ولس سخت پریشانه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د آی ایم ایف سره د نوي قرضو اخیستو په خبرو بوخت دی، او د اقتصادي شنونکو په وینا د آی ایم ایف نه د نوي قرض اخیستو وروستو په ملک کې د ګرانۍ اشاره لاس یوا کېدلی شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
اوسم یو هنری رپورٹ. د پېښور په ایڈورډز کالج کې په لومړي وار د انګریزي ژبې ډراما مکبت په پښتو کې وړاندې شوی. مکبت د وتلي لیکوال ویلیم شکسپیر ډراما ده چې نوموتی پښتون لیکوال شاعر کلندر مومند پښتو ژبه کې ژباړلې ده. د کالج استاد او د ډرامې ډایرکټر پروفیسر ناصر اقبال مشاری ډیتور چې د ډرامې نندارې لپاره ډیر کتونکي موجود او غوښتلې د انګریزي نورې ډرامې هم په پښتو کې په تیاتر کې وړاندې کړل سي. د کالج د کونکي درس خان مشاری ډیتور به ول چې انګریزي ډرامې د نصابي صدا او په مورنۍ ژبه کې د هغه نصابي ډرامې کتل او وړاندې کول ورته په یادولو کې مرسته کوي. تفصیل له پېښور عظمت علي اشاره کوي.
دا غونا د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیم شکسپیر د مکبت په نوم د ډرامې دی چې اوس د پېښور د ایډورډ کالج په تیاتر هال کې په پښتو ژبه کې روان دي کیږي. دا ډون به زل دي چې د ویلیم شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې روان دي کړی شو. مکبت ډراما د پښتو لیکوال کلندر مومند پښتو ژبې ته ترجمه کړې و. د ایډورډ کالج استاد او د مکبت ډرامې ډایرکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تھیټر کې د کتونکو لپاره یو نوې ډرامه پیش کوي، خو دا ځل یې د پښتو ژبې ته ترجمه شوې د انګریزي ډراما کتونکو ډیره خوښه کړه.
نو تھیټر موږ بیا هم لکه ژوندۍ ساتلې کوشش هم کړې ده چې دا وي. ڈراما مکبت مکبت ولے دا دا ڈراما دا ٹریجڈی پہر جب کے ترجمہ شوی دا اوور ایمبیشس تے اگور منسن چر دا دا ج کم دے ج کم دا اقتدار ہوس تے اغا لگا ڈی خ جرنی لو جنگونی او گٹ دی نومی او کو خو اغا تے ج کم دا وچ از اغا تے یو لگو کی پروفیسی و تو کی چر تے بد سکاٹلینڈ بچائے اغا سی دا پ ذہن کی کین دا دا دن آواز دے چیر زغل صرف جنرل جنرل پاتے شمز چکم دے دغم کے دے شمز چکم دے بادشاہ والے نشم کے دے خدا چکم دے اقتدار حوث دے اگر مخ کے مطلب روان دے اگر ادری گی نا خدا بیا اگر گلٹی فیل گئی.
دا مکبت بنوم ڈراما کے دا ایڈورڈز کالج زدکون کو برخا خستے وا دا دوی پا وینا چی دا انگریزے جبینا پختو تا ترجمہ او بیا ہم حاغا یاداولو پا سٹیج پیشکول ورتا دیر گران وو. ایڈورڈ کالج از دکون کی او هنرمند ادریس خان مشال ریڈیو ته ویل چې داسې ډرامې د دوی د نصاب حصہ ده چې ورته په نصابی یادونو کې مرسته ورکوي
او دا زمونږ د سبجیکټ یو حصہ ده. نو دونه خپې مونږ پوي شو په دې باندې چې کبه نسبت دا مونږ اومدسې په کلاس کې ویلې یا د غم کولې نو پای باندې مونږ دونه نه پوي دو نو چونکه دا مونږ نن پېښ کا او دې کې چې کوم زدي چې کوم امپورټنت ډایلاګز دي او دا غی اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن به تور اکشن چې کوم مونږ وکړو اکټینګ وایز هغه مونږ ته دا غی پته ولګی دا په خبر کې کوم اداري دي تعلیمي ادارې لکه ایم ساينس شو یا قرطبه یونیورسيټي شو پېښور یونیورسيټي شو نو هغه مونږ هم دلته کې راوستو غی ته مونږ خو چې آیا یو سټیپ مونږ غسته دي نو مونږ امید لرو چې تاسو یو سټیپ والی مونږ سره او مونږ سره په دې شیس کې تاسو شامل شئ. نو دا د امن پیغام دی د امن خورولو د پاره چې کوم دی دا یو بهترینه اداره ده.
ایډل کالج په کال 1900 کې جوړ شوی او په کال 1915 کې پکې د ډراماټیک سوسایټي په نوم یو سانګه پرانستې شو. چې پکې د برصغیر هنرمندانو، راج کپور، کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو دلته پر ډرامو کې کردارونه لوبولي دي. د انتظامی په وینا چې د ډراماتیک سوسایټي د میکبیت ډرامې ترڅنګ هیملیټ، کلیوپاترا، جولیس سیزر او نورې د انګریزي ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیش کړې دي. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پېښور.
او سم د خبرو نیمای ته راغلی د خبرونو لنډیز. بلوچستان سند او اسلام آباد د سینټ پر پښو خالي چوکي کې د نارسمي نتیجو لمخې پیپلز پارټي څلور چوکي ګټلې دي. د سند پر دوو، د بلوچستان پر درو او د اسلام آباد پر یو چوکي نن په قومي اسمبلی، بلوچستان او سند اسمبلی کې غړو رائے واچولې. پېښور های کورټ په اسمبلی کې د ښځو او مذهبي لږکیو لپاره د ځانګړو سو چوکیو د نه ترلاسه کېدو ضد د سنی اتحاد کونسل درخواست رد کړې دي. جسټس اشتیاق ابراهیم په مشرۍ د پنځو ججانو بینچ نن د غوښتنلیک اورېدنه وکړه چې ورته د سنی اتحاد کونسل وکیل بیرسټر علي ظفر او د انتخاباتي کمیشن لارخه سکندر مومند حاضر شول. په سوات کې یو شمېر مسیحانو نن په سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته احتجاج وکړ. دوی تور پورې کوي چې په هدیره کې د مړو قبرونو ته زیان رسېدلی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتي چې د روژې په میاشت کې دی ورته ارزانه بازارونه یوټیلیټي سټورونه ورکړي. خلک وایي نامنی کار روزګار سخت تاواني کړي او باید حکومت ورته پر رعایتي نرخونه خوراکي توکي ورکړي. د سیمې اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد تیر ورځ مشال ډو ته ویل ارزانه بازارونه لګول د صوبای حکومت ذمہواري ده. په سیمه کې د خوراکي توکو د بای کنټرول لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په 208 ټنو خوراکي مرستو بار د هسپانیې لومړنی کشتي نن د غزې ترانګي په لور حرکت پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لخوا محاصره شوی فلسطینی خاوري غزې ته د نورو بشري مرستو کوښونه تیسوي دي. په غزه کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې ویلي چې ورځ وړاندې د رفح په جنوبي برخه کې د دوی ګودام د اسرائیلو په برید کې ولګي چې پکې د یو کارکونکي ووژل شو. وروسته اسرائیل ویل چې په راکټي برید کې د حماس یو غړی وژل شوی دی. تاسو د خبرونو لنډیز واوریدل. او سم د ریپورتونو برخې ته راځو. د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه نور ریپورتونه مسته، خو اول به هم د نړیوال ریپورت ته لاړ شو. د بشري حقوقو د ډلو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو هم د هند د شهریت د هغه قانون په اړه اندېښنه ښودلې چې د مسلمانانو پرته هیواد ته د کډسو نورو مذهبي پیرویانو ته تابعیت یا شهریت ورکوي. ملګرو ملتونو وایي د قانون ماهیت تعصبي اړخ لري او د امریکا د تطبیق پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې د قانون له مخې د ټولنې د ټولو وګړو په وړاندې مساوي چلند ډیموکراټ ټولنه کې یو مهم اصل دی. نور په دې اړه تفصیل لرو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هند تابعیت د تعدیل شوی قانون په اړه چې د مارچ له 11مې اجرایی بڼه خپل کړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د تطبیق پر څرنګوالي څارنه کوي. د دې وزارت ویان رویټرز خبري اژانس ته په یو استولي ایمیل کې ویلي چې مذهبي ازادۍ ته درناوی او د قانون له مخې ټولو سره مساوي چلند د ډیموکراسۍ بنسټیز اصل دی. پاین حال کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر هم پر دې قانون اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د هغه بنسټیز ماهیت تبعیضي اړخ لري. د دې کمشنر یو ویان ویلي دغه قانون د هند نړیوالو بشري حقوقو له مسؤلیتونو څخه سرغړونه ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه ویان چې نوم یې په راپور کې نه دی ښودل شوی همدارنګ ویلي چې دفتر یې څېړنه کوي چې آیا د دغه قانون اجراءات د بشري حقوقو له نړیوال قانون سره سر خوري کنه. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان او امنیسټي انټرنیشنل ویلو چې دغه قانون چې د هند حکومت د دوشنبه له ورځې راهیسې د تطبیق وړ انګرزولی له مسلمانانو سره تبعیضي چلند کوي. خو د هند حکومت دغه اداره د ویا وایي دغه قانون ته اړتیا ځکه وه چې د هغو لږکیو لاسنیوی وکړي چې په ګاونډیو اکثریت مسلمان لرونکو هیوادونو کې ځورول کیږي. په واشنگټن کې د هند سفارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د هند طبیعت د ترلاسه کولو پروسه د ټولو لپاره که هغوی په هر ملت، ټولنې یا مذهب پورې تړلې وي یو شان ده، خو د طبیعت تعدیل شوی قانون د هغوی لپاره ځانګړی شوی چې ځورول شوي او بې وطنه دي او له مخکې هند ته راغلي دي. خو د راپور له مخې دا قانون د هند طبیعت اخیستو پروسه د هغو غیر مسلمانانو لپاره اسانوي چې له 2014 میلادي کال مخکې هند ته کډه شوي دي. د یادونه ده چې له افغانستان په وروستیو کلونو کې په تیره پر دې هیواد طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته په زرګونو افغان هندوان او سکان هند ته کډه شوي چې معلومه نه ده دغه قانون به د هغوی پر برخلیک څومره اغیز ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د هندو ملت پال بھارت جنتا واکمن گوند د قانون د عملی کیدو لپاره داسې محل هڅه کړي چې ټاکل شوی څو اونۍ وروسته په هند کې عمومي انتخابات تر سره شي. د مودی حکومت کله د قانون په 2019 کال کې تصویب شو، د هغه تطبیق په دې خاطر وزنډو چې په نوی ډیلی او د هند په نورو برخو کې فرقی تاوتریخوالی پیل شول چې څو ورځې دوام وکړ. په دغو تاوتریخوالو کې په لسګونو کسانو وژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو هم دارنګ اندېښنه ښودلې چې دغه قانون او د اتباعو د ملي راجستر طرحه کولی شي چې په هند کې 200 میلیونه مسلمانان له تبعیض سره مخ کړي. یو شمېر نورو لورو بیا دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې حکومت ښایي له هغو مسلمانانو تابعیت بیرته واخلي چې په سرحدي ایالتونو کې له اسنادو پرته اوسي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین کندپور میرمنو ته په وراثت کې د حق ورکولو لپاره د وراثت په قانون کې د بدلون هدایت کړی دی. د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکي او دینی پوهان وایي په پاکستان او بیا په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې میرمنو ته په جایداد کې خپل برخه نور کول کېږي، کوم چې دوی په خبره د قانون او اسلامي تعلیماتو ضد عمل دی. تفصیل له پېښوره د شبیر جان په ریپورت کې.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور وای صوبه کې د زنانو لپاره جوړ د وراثت قانون کې بدلونونه کول غواړي چې زنانو ته په جایدادونو کې خپل حق په اسانه او زر ترزر ترلاسه کیږي. خو د زنانو د حقونو او خېګړې لپاره کارکونکي او د زنانو لپاره جوړ سرکاري کمیشن پخوانی مشر ډاکټر رفعت سردار وای چې د زنانو لپاره په جایداد کې د وراثت قانون خوښته خو عملي کیږي هم نه او بل نارینه ځان بې غوره کړی دی. باید دینی عالمان دې کې خپل مؤثر کردار ولوبوي او عام اولس خصوصا نارینه پدې پوهکړي.
دلته موږ سمره کیسز وکتل چې خزه وجلی دی پدې حق پسې، لکه یو خزه واغه چې د نوم داغیر ور داغی جائیداد خرڅ کو هغه بتلا دی عدالتونو ته یی کال نیم غلاړه په کوم رس چې داغی عدالت بداغی په حق کې فیصله کوله پاک رس باندې چې د ناغه ورور لګی کدا خور او د خور زوی دا دوانه په عدالت کې دن نمړ کړل. خدای سي هم کې لګا خور رضا کی وای چې دا خوش بیا ته د پلار په کور باندې بند شي. هغه د دې یارې نام د خاتون او کی چزا ز خو به رونه کر زم را زم نو او بیا چ دین او ایزوري ول بس یو بدري 1000 روپے ور کړی وی دادی دو پټه شو
دی. جاته وی چې پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې خلق د خپل خوخ دینی مسلې خوخوي او چې کم کې ورتا ګټه یا مالی تاوان وی لکه د وراثت مسلې نو هغه نه خوخوي او نه پر عمل کوي. په نوخر حکیم آباد کې د حقانی مدرسې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک وای چې په قران کې هم د وراثت پشان د ثانی حقونو پورا کولو ډیر زور راوړل شوی دی.
ځان ته انټرپریټیشن مونږ چې کوم د اسلام کړه دی هغه مونږ وایو چې حقوق الله باندې کو منځونه دی عبادت ته عمرې دی حجونه دی دا وکاو په معاملاتو کې حقوق له باد د خلکو په مونږ باندې حقونه دی په دې کې هیله او دا سه ځان مو مطمئن کړه دی. او میراث دا سی او سیس دی چې په سلارم سی پر کې الله پاک را یو رکو په میراث باندې ایسه هم الله خیله مور سومره صاحب لور بچو په دې باندې ډیره زیاته توجه ورکړي پر دې حق ما خوري د خپل خور لور په میراث کې څه هم د سه آرام ده.
دا چې په دې اړه قانون هم موجود دی نو بیا ولې نه عملي کیږي؟ نو پېښور های کورټ کې وکیل سجید پریدی وای
دې قانون لاندې نن سبا په پروینشل امبرس پرسن سره ډیر کیسز داخلي کی مونږ سره ډیر کیسز دی دایل کړی دی او دې قانون لاندې چې کم دی زنانه او ته ډیر زر ریلیف ملاويږي سما په خیال 100% کې 10% یا 20% چې کم دی خلکو زنانه او کیسز کړی باقی چې کم دی تر اوسه پورې د دې قانون اویرنس نشته دی.
د پمړدا کال 2019 کې هم د خیبر پښتونخوا اسمبلی د زنانه او پچایدات کې د حق باوري کول لپاره د وومن پراپرټي رائټس اکټ پنوم پاس کړي او محتسب عدالت ته هم واک اختیار ورکړي چې ګنه د زنانو د نور کښ لو سره سره به محکمه د دې په جدادت کې د حقونو قضیه هم فیصله کوي. دغه ډول د پاکستان د 1903 او ایم آئین د رښتمه ماده هم ټول وګړو ته د زنانو په شمول د جدادت لرلو حق ورکوي. دین علاوه په پاکستان کې لاګو مسلم فیملی او شریع لا یا قانون 1923 او 1928 هم زنانو لپاره په جدادت کې قانوني حق ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر،
ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو طرفه
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے.
اوسم زو شانګلی ته د سواد د شانګلی په شاپور کلی کې خلک وایي لکلونو راسي مرکزی پول وران دی چې لکبل لګنو ستونزو سره مخامخ دي. وایي په خوړې له تختو ارزی پول جوړ کړی خو چې کله باران وسی او د خوړ اوبه زیاتې سي نو بیا خلکو ته پتا ګراته کې ډېرې ستونزې وي. په سیمه کې د صوبای اسمبلی استازی وایي چې د یاد پول جوړولو لپاره بجټ هم منظور شوی خو کار پرې باندې. البته دا استازی وایي چې ډېر ضرب د دغه مسلې هوارولو لپاره له صوبای حکومت د فنډونو غوښتنه وکړي خو د صوبای حکومت چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. د مشارېډو خبريال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د ضلع شنګلی لوی کلی شاپور چې مرکزی ښار الپورینا 1.5 کیلومتر لري دی او تر سلویختو زرو نه زیات آبادی لري. ځایی اوسیدونکي وایي چې د کلی په منځ کې بهیدونکي خوړ کې کال 2010 او بیا کال 2012 کې سیلابونو د کلی لوی رابطه پول وړی. دغه پول چې شاپور بازار او شاوخوا په لسګونو وړو لوی محلو او کلو یوستوي رابطه وسیله وه. بلال خان چې په دغه خوړ کې پارزی توګه جوړ شوي لارې روزانه تک کوي وایي چې د پل نشوالي له وجې د کلی په زرګونو خلق د مشکل سره مخ دي.
ادي منش کوم دې پوره کتا سو خیال وکړم ډېر لوی علاقې دي د لوی کری دي په بره او د سره های سکول په کوم دي کد دې پلان اف دې مکه کوي ما شو مارته وشي د دې زموږ په سوچ دې ټیکا ور کړی دا زموږ کوم سرکاري محکمه دا کوم دې ټیمو سه هغه یو ټیکا دار لور کړی دا هغه کوم کار دي کې کړل دا مطلب دا کله کوم ته منظور نه لري منته قبول نه لري
شاپور کلی اوسیدونکو زاکر حسین وای چې د پل جوړول لپاره منځوري شوه لګ ډیر کار پر هم شوه خو د 1300 میاشتو راځي پر کار بند دی. دی وای چې باران شي او بزیات شي بیا بل اڑخته یو شمیر کلی د بازار سره رابطه بند شي. دی ترڅنګ د جنکو های سکول هم دغه اڑخته ده چې ور سره زده کوونکي هم متاثر شي.
ډیر زیات تکلیف دی په دې مونږ نه من سکول د ګلز په دې مې د ونس ولس اتلس کلی خلک زیرا جی په دې طرف باندې ټوټل ټول د سنجرم زمونږ حکومت یې وخت نه مطالبه ده چې په دې پل کې د مو سره کومک وکړي. زمونږ نه پل وګورئ دا وټي زمونږ دا زړی لاندې وټي دي اته فوټ پر زمونږ خپلې دي د دې نه پورته هغه کړل دي 1960000 روپۍ په دې چې موږ سیمنټ بورې اغستې وې دې طرف ته هغه ته کیدو لپاس به لړګي کیدو او سیمنټ بورې کیدو بیا به پل جوړیږي وي پان ختم دی.
د شاپور کلی د ضلع شنګلی صوبایي حلقه پی کې 28 کې راځي چې په تیر ټاکنو کې ترې د پاکستان مسلم لیگ ګوند محمد رشاد د صوبایي اسمبلی لپاره منتخب شوی. په دا اړه مو چې د ایم پی ای رشاد خان نه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ډېرو ته وویل
ما دې باره کې اسمبلی کې پرسنل جمع کړل دا چې ما سره پر ریکارډ باندې ډېر زیات سکمونه دي اوس ما سره دا چې تقریبا 70-75 سکمونه ما سره دا چې زما په حلقه کې کوم هغه مو ویزیټ کړی هم دي یا به ټندري ما کتل دي یا به پیسې ما کتل دي ټیکدار نمائنده ملاوی شوی دی هغه پیسې وشو شوی ان شاء الله تعالی ساده پروگرام په توسط باندې زغه خلکو لا دا یک انګیانی ورکوم چې دا پل به هر حال کې به جوړیږي ان شاء الله تعالی.
د ضلع شنګلی شاپور کلی اوسیدونکو ګیله کوي چې دغه سیمه ته د ټاکنو په وخت کې سیاسي مشران د وټ اغستو لپاره د لوی داو سره ورزي جلسي هم کړي خو چې کله ټاکنې وشي بیا دغه نمائندگان د سیمه مسلې اوریدو ته هم نه ورزي. باید دا ځل نوې منتخب شوی نماینده د دوی د پل مسله حل کړي. نیاز احمد خان مشال ریډیو شاپور کلی شنګلا.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړه
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
تر دې اعلان لمخې سیمو د نیاز احمد خان رپورټ واوریدې. نو په هغه کې شانګله کې خلګو د پل جوړېدو خبره کوله، خو په مومندو کې به خلک بل غوښتنه لري. د مومندو خلک په مومند ډیم کې د روزګار رونو او له دغه ډیم خپلو لل ممځکو ته د اوبو رسول لپاره د نهرونو جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هم وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې پر مځکه د ډیم جوړولو په بدل کې به ورته تعلیم، صحت او مواصلات اسانتیاوې ورکوي، خو تر دې دمه نه دي ورکړل شوي. د مومندو اوسیدونکي د دغه غوښتنو لپاره نن په پنځمه ورځ هم په مومندو مونډه سیمه کې په احتجاج دی. بلخوا چارواکي وایي چې د مسلو په حلولو یې کار پیل کړی دی. زموږ خبریال شنواز ترکزی په دې اړه دا رپورټ را لېږلی دی.
د کوزه مومندو برنخیل وی ساخلو په جوړیدونکو ډیم کې د نوکری او نور کولو ضد احتجاج کړی. دوی وایي دغه تل دوی ته د نوکری او موقع ډیر کم ورکیږي، ولې دوی دا هم غواړي چې د محمد ډیم نه د پنډیالي تحصیل برخو شهید او دامان ته جوړیدونکو نهر دې هم سر پوره کړی شي. ملک توربان مشاد رډیو ته وویل حکومت د دوی سره په شوی وادو عمل وکي.
دا زمکه به د سی وکي، دا زمنګه د خشاکم او تقریبا چې دلته مونږ 20-25,000 مال مویشي غواړې بکرې غواګانې دا مونږ ساتلې، او په دې کې مونږ بوټي کې دوه دغه خشاک به مونږ استعمالو. مونږ ته نه په دې کې د قوم بران خل قومي ساحل قوم سلګری په دې کې وګوره څه قسم قسم په څه جاب ماینس لري.
اسمت نوم یو تن چې په محمد ډیم کې نوکرو، دته په خبره چې دې د نوکرن ویس اسمت زیاته کړه. دا حال د نورو ځای خلکو هم دی چې اول خو نوکرې ورته نه ورکیږي، او چې ورکړې شي نو بیا بې ځایه تنګول کیږي.
جی ما گاډې چلاو امون یې تیرا ویستو بار نه قام د دې زید بران خیل خون د کشمیرین را ولی د بار نه خل ولی او غدل تبرتی کوي. مونږ یې استلی ډرایوران یې هیڅ ګنام نه ورا ویستو، ډیر کسان یې ډیر سالوي کسان یې ریست.
نواب علی هم دغه باندې کې سموده نوکری کړي و، خو اوس بے روزګار دی. هغه وای هغه وخت چې دغه باندې جوړېده نو د دوی سره د نوکری او ځنی ودانیو وادي شوی باید هغه دی ورته ورکړی شي.
چې څومره حقوق دي د مومند قوم چې دا موږ له په پر امن طریقه باندې راکی، کاغذ روډونه دي، کاغذ د زمکی خبرې دي، کاغذ د سکول د ترانسپورت خبرې دي، او کاغذ د هسپتال خبرې دي. څه چې د دې عین مطابق کار دي چې هغه موږ له راکی په پر امن طریقه غواړو.
د برنخیلو د قبیلی ملک اقرار خان وویل اول خو د ډیم د زمکی قیمت ډیر کم مقرره شوه، بل دا چې بیا هغه زمکه چې د دوی نه خستلې شوې ده اوس د هغې نه زیات زمکه د ډیم لپاره د دوی نه نیولې
بغیر مالک خرچ شوی د مالک سره د ریټو شي. دا نه چې مطلب منځ کې بل څوک راشي او غیر ریټو کې بدلار شي خرچ. دویمه خبره دا چې سکول او دغه پورې کالج پورې دا مونږ نه پریدو، دلته د منګله یونیورسيټي ارجنټ د منګله یو کیمپس مقرر کی. بل په دې کې غټه خبره مونږ سره دا کړې و چې دلته کم خلک برتی کیږي په سی جی جی سی کې او ډیسکان کې. په دې کې و پیله مطلب کاغذ کلی کاغذ انس کلی ستاسو د خلکو لپاره ترجیح ورکول شي.
د کوزه محمدو د کمشنر انتظامی اسسټنټ کمشنر دفتر مشهد رډ ته وویل شو د دغه ستونزو د هواري لپاره کمیټې جوړه شوې، خو ځینې غوښتنې بیا داسې دي چې د هغې پوره کول او یا نه پوره کول د دوی په منډیټ یا اختیار کې نه راځي، نو هغه له هغه شان دي. د کوزه محمدو د صوبای سیملې د غړي مابو بشیر سره د رابطې په وخت هغه مشهد رډیو ته وویل
خبرې ترې مسوکړې په خبرو کې دوی ویل چې دا کم اته دي کلس کم ویکنسی نه دي د نایب قاصدی، دا به ته مونږ ریپلیس کو دستاسو کسان به پکې والو. بس قوم په مشاورت سره دې مونږ له دغه راکي په مشوره سره سره هغه کسان هغه خو هغه کار مو شو به د نیر مسله وه په نیر په مسله کې متویل دا ما ته پریږدي دا مسله به له زه حل کړم. تقریبا زه ډیره پورې حل شوی دا بس لږ څه پوینټونه پکې ټیکنیکل پاتې دي چې هغه به انشاءالله درې درې څلور ورځې کې حل شي.
مومنډ باندې په مای 2019 کې د جوړونې کارونه شروع شو. دغه پروجیکټ مشرانو هغه وخت ویلو دغه ډیم په 2025 کال کې پوره شي چې د عامو خلکو نه شوخه 15,000 جربه د غرض مکه په بای اخستلې و، او دغه بند نه دوه نهرونه چې یو پلان غر او بل دامان ته جوړیږي هم د ډیم په منصوبه کې شاملو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ 90.
اوسم د نارنج دودیزی مشاعری طبیعی پننگرهار کی د نارنج گل دودیزی مشاعره او میله تر سره سوا مشاعری ته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو پر شاعرانو د شیر پر منوالو سربیره له خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر شاعران ورغلي ول په مشاعره کې شیرونه ویل. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو چې د یو شاعر په نظم پایلې شوی.
د منیر بنیری پغ کی دا ترنم د جلال آباد خار سراج العمارت بن سخاوری دل کی گی چرتا چی د مارچ پا اتمنیتا د نارنج گل کلنی مشاعرہ او دودیز میلہ جوڑا شوی وا. دی مشاعرے تا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سخا پر شاعرانو او د شیر پر مینوالو سربیرا له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعران ورغلی ول او خپل شعرونه یې وویل. دا مشاعره په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري جوړه شوې وه. د یاد ریاست مشر قاری ساجد د مشاعرې په دوران کې خبریالانو ته وویل.
لکه څنګه تاسو ته معلومات ده هر کال په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله ترسره کیږي چې په زرګونو مینوال غلي د افغانستان د مختلفو ولایتونو شاعران لیکوالان ترنموین کې او خصوصا بیا د کوزی پښتونخوا نه زمونږ ورونه بغزاده دانش صاحب ما څنګه کې ولاړ دی او منیر بنیری صاحب راغلی او همداسې ورسره نور ملګري هم راغلي دي او تیاتر تمثیلي فرچې او همداسې نور هر څه پکې ترسره کیږي انشاءالله.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه وویل چې د اسرار الله حسنزي د غزل څو بیتونه یې ستاسې په وړاندې ګدو.
ما ویل ګانار دي خو غلط شوم دغه ننګي په ولا وړ کیا او دومره د وجرو او د بزوش ولې نور د جانان خپل وړ کیا او ګور وخت تیر شو خلکو پری خو دي ما په درته ویل چې بوډا وړ کیا
د نارنج گل دی مشاعرې ته د خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعران بلل شوي ول چې یو هم پکې بغزاده دانشو. نوموړي په خپل وار نظمونه او غزلونه وویل چې د یوې غزلې څو بیتونه یې سدارنګي وو.
طوفان پخپل زے زل پخپل زے ز پخپل زے جناب دیوی میمڑے نکڑی پلاسوگی دیوی میراوڑے.
صداقت نیازی بیا پخپل اوګد نظم کې د وطن د آبادۍ ارمان کړي وو. د هغه د نظم یو برخه دلته را نقلو.
پرشا قفات یو خنور به مخدل غواړو لنړیوالو سره خطا ول کول غواړو یو ګرنوی پس نور سپارښتنې ورکړي کار هغه نه دی چې عمل نوی ژمنې ورکړي د دې وګو واک در تر سره خپل چوپړ کې غواړو د پښتې به برشان یو نوې باندې کونړ کې غواړو انسانیت کلم نور هر در کا مرهم وگی گو نور خبر با قلم کو با قلم وگی گو کفر دائمه واسه ایمان سا خزرم دوره وی دو مسلمان دو مسلمان سا خزرم دوره وی پس بین کابل بیا دا قتلن و جنڈی مجوڑه وی دا افغان و جنی کلم نور جمعه مجوڑه وی تازه بریت دی لسکر و دیری مجوڑه وی بیا سنگستر گی غڑه وی بیا سرگردان گوره بیا کم اوران جوڑه وی بیا کم اوران گوره خلف سلو کری آخر کدر یا خود و زمرد واخلی
په مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو ترنمونه هم وکړل چې له خیبر پښتونخوا له بنیر څخه د ورغلي شاعر چې منیر بنیری د غزلونو او نظمونو پر ویلو سربیره دا سروکی هم ترنم کړ.
یو بنگڑی خپوا یا گھر رایا اور بلوا اس میں فقبت
او درزلونا ما تبلا يا غار رايا اور بلوا زلم وراني يا لك يا بحر ورترا يا غار رايا اور بلوا اسمك ما نخري في خيك بتقول يا ما يا غار رايا اور بلوا زلم وراني
د ذکر وړ ده چې د تیرو شپږو لسیزو راهیسې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره او دودیزه میله هر کال ترسره کیږي، خو په تیرو شلو کلونو کې له نارنج ګل نه په الهام اخیستنې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم کلنۍ مشاعرې دود شوي او هر کال په بیلابیلو نومونو ترسره کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او ورستی شپه ترغلی اوس د روژه ځنګړې لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی دی. نن به واوري روژه او تراوی له یو بل سره څنګه تړلې دي، تاسو به خبر سئ. د تراوی لمونځ له جمعې سره کول په کاروي او کنه یوازې هم کېدای شي. په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روژه مبارک میاش د الله عز وجل په لور باندې د صحیح رجوع کولو او د ګناهونو د توبې کولو خو زمينه انسان ته مساعده کوي، د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصي کی، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار دا چې د زینو هغه کارونه نه هم منګزان وساتو چې هغه زمونږ په ټولنه کې شته دی، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا دی، بعضې خلک د ماخوستن ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامه نه کوي. نو دا خبره ښه خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فإن في السحور برکة. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضې خلک چې پیشنامه کوي هم نو هغوی دو بجې پاڅېږي، یوه بجه پاڅېږي، یوه نیمه بجه پاڅېږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بیا اوده شي. دا هم غلطه خبره ده. ولې؟ ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څکو. دا د شین چای څکل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم، بیا چې ورپسې اوده شو په مادي باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابي. قانون داري چې اوسړې ډوډۍ وخوري باید اوسو قدم والی او وګرځيږي. نو غوره خبره امدا ده چې اوسړې پښنمه نا وخت وکي په دسي انداز باندې چې کله د چاو ډوډۍ او د وبونه فارغ شي، 15 دقیقې بعد، 10 دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا ټول نغوره ټایم دی. او یا که مثلا دا غین او څو دقیقې مخکې یو څو رکعات تهجد منځو کې ځکه د خوب را پاسېدلې دا یو خو موخه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکي. بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخت پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په پیشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او وروستوالی د پیشنمی چې د سحر اذان ته ور ورسی سړی او دا غی نه یو څو د قیمخ کې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.